ورکړی وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي، هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوحې له تړونه څلور کاله وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالی نه شو. خو وړاندې یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو:
د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوحې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. دې برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور له مخې د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او یې ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنې چې پاکستان ته کډوالی شوې دي وایي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي.
د میاشتې 10,000 روپۍ د ګاز بل لبند راغلی و، 15,000 روپۍ د کوزه روپۍ د باغ بل لبند راغلی و، همدومره د اوبو، همدومره د پیتیسیل، د هر شي بلونه دي. ځکه نه ټول په پیسو کېږي او پیسې ماته لاسته نه راځي.
ځینې بیا په دې توانېدلي چې ځان ته داسې کار په کور کې پیدا کړي چې تر یوه حده د ژوند لګښت برابر کړي.
ما ورته وویل تر ازه کوچني کالي به جوړوم، بیا به په ښه قیمت باندې خرڅو. ستا بهم یو څه لاس خلاصې په دا پیسو زما به هم لاس خلاص دغه کارونه کوم. یو څه مې پخوا زده وه او بل د پاکستان مهاجره سوم زده مې کړ.
نن په همدې اکلغه کېږو ملتیا مو وکړي. له 2022 کال را په دې خوا ګڼ شمېر افغانان د تړل شول چې خپل هیواد پرېږدي او پردیسۍ ته مخه کړي. ځکه کله چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول، اکثره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې یا هم له امنیتي ګواښ سره مخ وو. په خبرې دوی له کډوالۍ پرته بل لار نه درلودله. د دې افغانانو په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې د جمهوریت پر وخت په خپل هیواد کې د دې په وینا مناسبې دندې درلودلې، معاش اخیسته او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. خو نن سبا په پردیو هیوادونو کې دومره څه نشي ګټلی چې شپه او ورځ ورباندې تیر کړي. شامله مقصودی داسې میرمن ده چې دام ګړۍ په پاکستان کې اوسیږي. هغه وایي چې له بد اقتصادي حالت سره مخ ده. په خوا کې د اوسیدلو قانوني اسناد هم نه لري.
نظام نه یو کله سم ځای دا چې زما ماشومان د مکتب نه پاتې شو، کورس پانتون نه پاتې شو، سره وشته خراب شو. دا مې ډېرې ځورئ کوم چې دلته راغلو موږ بله البته زړونه مونږ څه خبرو هېڅ هم ځان سره رانه وړو. افغانستان کښې خو بله ده، عمه کار کې د کور کار به مو مثال ماشومان نه واړه وو، پاس دیګر وظیفې ته م تلم، بړستنه مې هم ګنډلې د ځینو ځینو، خیاطي مې هم کوله، نو روزګاره نه پاتې کېدم. که نه کاریګر سړی چې روزګار شي هغه باندې ډېر سخته تمامېږي. تو ماشین مې دومره حیاتي مې کړې وه، مثال روزګار مې هم چلېده پرې باندې ټول، خو په پیسو باندې کېږي. پیسې همدغه نه پیدا کوو، یو ځل ته 40,000 کرا ورکوم. د میاشت کې 2,500 روپۍ د ګاز بل را باندې راغلی وو، نو 6,500 روپۍ د کوزه روپۍ د باغ بل را باندې راغلی وو، دومره د اوبو هم دومره د پټي سیل د هر شي بلونه دي دلته. که نه نو زه به د دې نه څه شی بچه پرې کړم چې زه مثال ماشین واخلم د خیاطي، یا مثال د کالینځلو، یا مثال د یخچال چې دا هغه ضروري ضروري شیان دي، ټول په پیسو کېږي او پیسې ما ته لاسته نه راځي. زیاتره دوستان دلته شته چې مثال د افغانستانه یا باغ لري، یا کور لري، یا دوکان لري، څه لري که نه، یا نور دوستان ورسره مرسته کوي. هغه پیسې چې دفتن ورته راځي، نو هغوی مثال خپل مشکل پرې حل کوي، یا ویزه خپل پرې واخلي، یا مثال یو دوکانو کې چپس فروشي چې شی وکړي که نه. نو ما ته خو هغه نشته، دا نه راځي. نه افغانستان کې څه لرم، کور مې درلوده، ګرو مې که هغه مې ټول په خېټه وخوړه، مریضي راځي، جوړي نه جوړي دا خبرې راځي، دغسې وضعیتونه دي. چې وخت کې چې مثال کوشش وکړو چې ودر زوی ته مې وویل چې مال زوی زه به تاته بولاني پخه کړم، یا چپس پخه کړم، یو څو مدلته د ورور مې لاړه د خیر سره د هغې کراچۍ وه د چپس فروشي شیانو، نو هغه نه شي ویستلی. هغه چې وباسي هغه راځي د شاروالي والی موټر کې اچي ورته وړي. درې دفې تر اوسه زموږ کراچۍ وړې ده د مال سره، خپله مې لاړم کراچۍ مې تل را وړې ده، مال مال مې دی را کړی. ډېر خلک ځوروي، نه بس هغه مشکلات دغسې راځي. نو مریضان شو د یو سر نه نه پوهېږم چې هغه به هوا تاثیر وکړه چې شی د یو سر نه ټول مریضان شو. دا نه حتی سه دومره یو نفر نه وو چې راشي یو ګوټو په ستنې کې واچوي.
هغه مېرمنې چې کډوالې شوي دي وایي دوی ډېره هڅه وکړه چې په افغانستان کې ځان ته د کار زمینه برابره کړي، خو دوی لیدل چې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې کاري چاپېریال ورباندې تنګوي. مرزیه حفیظي وایي چې د نور په هیواد کې کار نشوي کولای.
زمون کور کې نارینه نه وو او موږ مجبور وو خپله کار وکړو، خپل هر څه خپله باید برابر کړو، او که چیرې موږ کار نه وای کړی زموږ حالت به هم لکه ډېرو نورو افغانانو دې وضعیت ته رسېدلی وو چې بالاخره سړکونو ته د ګدایي لپاره باید وتلي وای. زما دوو خویندو دولتي وظیفې درلودې، یوه خور مې په پوهنتون کې وه، زه خپله مې هم تجارتي کارونه مې کول. دغه ټول هر څه په موږ باندې ودرېدل، او دا واقعا هم د اندېښنې وړ وه، هم د ډېرې زیاتې جیګرخونۍ خبره وه چې موږ په تېرو څو کلونو کې، مخصوصا په دغو وروستیو کلونو کې ډېر زیات زحمت ایستلی وو، او موږ داسې یو نقطې ته رسېدلو وو. مثلا زما خور اتم سمستر کې وه چې باید د دې درسونه خلاص شوي وای، یا مثلا زما کاروبار نوی عاید ته رسېدلی وو، او ما ډېر زیات ورباندې زحمت ایستلی وو. دا ټول هغه مسایل وو چې واقعا موږ یې جیګرخون کړي وو، موږ یې پریشانه کړي وو، او نه پوهېدو لاره مو ورکه کړې وه چې باید څه وکړو او له کوم ځای نه بېرته شروع کړو. تر څو بالاخره په یو مجبوریت سره موږ خپل کارونه له سره شروع کړل، بالاخره هم دغه خپلو تجارتي کارونو ته مو دوام ورکړ. موږ درې څلور وړو په ګډه سره د محرم نشتون واقعا جدي ستونزه وه زموږ لپاره په هغه شرایطو کې. نو کله چې موږ سهار د دفتر خواته تلو، حتما موټر درول کېده چې ولې محرم نشته، یا مثلا په یو موټر کې دومره ښځې ولې شته، یا حتی داسې موارد سره موږ مخامخ شوي وو چې موږ درې خویندې به د موټر په شا سیټ کې کېناستو، یو نفر ضرورت و چې باید مخکې کېني، او څو ځلې زموږ موټر درېدلی ده. موټروان ته اخطار ورکړل شوی ده چې دا مېرمنه باید له مخې نه ښکته سي، باید شاته کېني. داسې ورځ هم راغلې وه چې موږ د دفتر د خریداري لپاره منډۍ ته تللي وو. په منډۍ کې سره له دې چې ایجاب موږ کړی وو، موږ درول کېږو، او موږ ته وایي چې تاسو د ایجاب تر لاندې پتلون اغوستئ، تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې منډۍ ته ننوځئ. موږ یو وخت ولیدل چې ښار بازار کې زموږ تګ را تګ دومره له سختۍ سره مخامخ شوی ده، نو کار کول خو خامخا له جدي ستونزو سره ورسره مخامخ کېږو. داسې کورنۍ هم پېژنم چې بالاخره دې ته مجبوره سوي دي، ځکه هغوی شخصي کاروبار نه درلوده، د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل، دولتي وظیفه په دوی باندې درېدلې وه، ښوونځي په دوی باندې تړل سوي وو، بالاخره هر څه سوي وو، او دوی دې ته مجبوره سوي دي چې د سړک په سر ووځي، د خلکو بوټونه رنګ کړي، او یا هم ګدایي باید وکوي. اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ هم ممکن داسې سمې کورنۍ که ووسي شاید دوه وخته یې وکولی شي وخوري، ولې داسې کورنۍ هم پېژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېرې سختۍ سره برابرولی شي.
په پاکستان کې اقتصادي ستونزو او د قانوني اسنادو نشتون یو شمیر افغان میرمنې دومره په تنګ کړي چې په خبره یې دې ته اړ شوې چې بیرته افغانستان ته ستنی شي. دوی د طالبانو له ویرې خپلو ولایتونو ته نشي تلای، بل ځای ژوند پیل کړی او پټې ګرځي. یو میرمن چې له خپلو اولادونو سره هیواد ته ستنه شوې او خپل نوم او ځای نخي وایي،
د کور کرایه وه میاشت پوره کېدل یا نه پوره کېدل چې د کور کرایه والا د کور مالک به راتله زموږ دروازې به ټاکوله چې د کور کرایه راکړه. زما یو کوټه وه ماشل زره کلداره، د هغې کرایه ورکوله. هغې څنګ کې د بجلی بل راتله، د اوبو بل راتله، د هغې سره د کور د ورځې څومره خرچه پکارې هغه وه همدغه زموږ د لاسو نه یا زموږ د تاوانونه نه کېدله. او څوک هم نه وو چې موږ سره زموږ په څنګ کې ودرېږي، موږ ته مرسته وکړي چې موږ حد اقل خپل د کور هغه د ورځې چې کومه زموږ ستونزې وي اقتصادي هغې سره رفع کړو، یا موږ واخلو خپله ویزه اپلای وکړو. همدغه ستونزې وي چې موږ مجبوره شو چې پاکستان نه موږ دلته افغانستان ته راشو، چې دلته افغانستان کې زموږ د حالات صحیح نه دی، زموږ سیکورټي ټیک نه دی، صحیح نه دی، دلته موږ په خطره کې یو، مجبوره شو چې راشو. هلته چې پاکستان کې لږ اوسېدل په دومره مشکلاتونو کې موږ ژوند کوله، هلته هغه سې ژوند وو، هغه ستونزې مونږ ځوان تېرولا. اوس چې دلته راغلي مونږ صحیح ګرځېدی نه شو، بس راغلي خپل په ولایت کې نه یو، راغلي بل ولایت ته مونږ ژوند کوو، ځکه چې هلته مونږ پېژندل زیات وو. دلته راغلي په بل ولایت کې پټه، بس ټوله ورځ په ډیره دغه یرو باندې مونږ ژوند کوو. زه بهر نشم تللی، کار نشم کولی، زما بچی نشم وتلی، څوک هم نشم وتلی، بس دلته په یو ډیره سختۍ باندې خپل ژوند تېرو.
ځینې افغان میرمنې بیا په دې توانېدلې چې په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم په کور کې داسې کار پیل کړي چې ځان او کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. په یاد هېواد کې کډواله میرمن چې د درې لونو روزنه ورلغاړې ده، ځان ته د کار برابرولو په هکله وایي چې دا سره له دې چې د طب په برخه کې درس هم وایي، کوچیاني کالي له خپلو نورو خوړلانو سره ګنډي او بیا یې خرڅوي. لدی میرمنې سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره وګورو.
مجرد وکی وکینا دا کار ډیر سخت ده. زنه دوستان وغو دا کارونه کوله، کوچانی کالی جوړوم، یعنی خیاطی میشه، خیاطی زده دا کار میزده کنم. یو بل هم کار و اغیت میاد کرم اغی دا کارونه اخ کوله. ما ارتو به تر ازه بسم الله کم ارتو به داشان اخ کوو، کوچانی کالی با جوړوم و بیاوی پشه کمت بانی خرسو سابم یوستا لاس خلاصی پدا پیسو، زما بوم لاس خلاص پدا پیسو دغه کارونه کوم.
ډیر ښه. دا راته چې د زده کړه دا امدات پاکستان کې ماجر از زده کړل په خو د زده و څه رقم
په خو هم زده و یو سم په خو زده و بل پاکستان ماجر از سم زده کړم.
څنګه یعنی په ماجرات کې کم وخت کې دا رقم د لاس ګنډل لکه تاسو چې کوي زده کیڅو؟
زما خو خیاطی ښه، خیاطی زده و لاس ګنډل و خمکې زده و، خو فرق لري کله چې یو شی زده سي بیا نو ته په هغه برخه کې هر رقم کارونه سوي کوی سي دستي زده کېدل تم سایګان د ګوندیان سي دي هغه بیا دغه کارونه کینه دغه بلوسي پوري نه جوړي دغه نور لسونه او خالی دا سر جوړي نو دغه سمې دغه بیا زده کړه سي دغه کارونه مشرو کړه.
بله، هغه وخت په قندار کې ویچې دي ګندل مثلا مردانه خنونه دي ګندل په قندار کې خوري مردانه خنونه هغه ته دي چې ګندل
الته دا سي کار مینه ده کړه فقط هغه خپل د شوق د پاره یو کالی یو لباس به می جوړ کړه خو ډیر کار می نه کوي خاطر دا سي زه د تپونځي ماسيله وم او په زمن کې سر وظیفه ته ولاړم ما پښین به پونتون ترالم بیا به ما شام کور ترالم کارونه مارونه می نه کول سرشتي درته و.
پاکستان ته لاړې څومره سختې سره مخ شوې چې بل اخره دې ته مجبور اسې چې باید په کور کې تلاسي ګنڈل وکړي دا همتمن مجبوریت نه کیږي څومره ورځ سخت راغله.
د خدای بخښل بابا د مرګ وروسته زفات وسولم اسې چې ځنه سپورټولم زکه زه یو سیاسره ولم او په زمن کې دې راته یاد کړسته سکه پته کې زیاده دی هغه نو چا مصرف هم نه راکوي سرشتي درته وایم. خدای بخښل بابا یو څه مصرف واغه می ساتلې نو دغه وروسته په دې پوسن سوله مصرف ختمیږي باید شاخه چاته احتیاج نه سي، یعنی هغه خپل مسلک خو می پاته پاته سونو زه مجبور سم سي باید داسې یو کار وکم سي پاغه باندې هغه ګنده لو دغه خیاطی او ګلدوزی دا کار شروع کم خپل ځان ته باید یو عاید برابر کم، یعنی حتی باور وکه هغه غوښې خو م په میاشتو میاشتو نه یې لیدلې، حتی هغه وچې ډوډۍ هم لا په دوو درو ورځو ولاکه داسې لیدلې، یعنی ډېر داسې بد وضعیت سره مخ شوم.
تر ټولو سخت حالت دی راته وایي؟
تر ټولو سخت حالات هغه و چې کله دلته دغه د مهاجرو کیسه یادېده او متاسفانه زما ویزه اکسپایر شوې وه او زما سره پیسې دومره نه وې چې ما ځان اگزیټ پرمیټ او ویزا اخیستې وای او په ضمن کې ځان ته مې یو لاره لیکه برابره کړې وای ځکه په وطن تګ هم مناسبه نه راته مل مې دی او دلته اوسېده هم مناسب نه و. په هغه ورځو کې یعنې ځان مې ډېر داسې کوي کړی چې باید یو لاره لیکه پیدا کړم چې خدای مکړه دې یو غلطه استفاده ونه کړي ځکه داسې خامخا خو خیر یو څه چې را سره وې دوی خو ډېر دا د رشوت شو کې یعنې هغه مې ټوله ورکړه ماته پیدا کېږي باید زه دوی ته لاس ځان ته لاس ورنه
په دغسې وخت کې همت کول او له خپل لاس نه ګټل دا څومره مهم دي او څومره په درد دې ولګېده ستا ځان په عذاب کې مګر لاس دې چاته ونه نیوه
دا خو ډېر مهم دی کله چې ته وغواړې سې ته یو ژوندی بشر یې یو ژوندی بشر خدای پاک نعمت هاته درکړی دی پوهېږم سختیانو سره به هم مخ کېږ اما کچېرې ته دغه سختیانو ته ټیټه سولې نو ولاړې تمامه سولې او کچېرې ته د سختیانو په وړاندې راپورته سي او مقاومت سره وکړې دوه چنده درې چنده قوت پیدا کولی سي باور وکړه زه په دا کار کې ډېره راحت او خوشحاله سوم خطر ده چې کوم سختیانې زه را په یاد کړم نه دغه د خپل لاس ګټل چې خپل ځان هم ساتم او د غونې یو هغه لرم امید لرم سي هرې خواته که کلمه هغه حد اقل یو څه لرم او د خلکو د خبرو او د یو بل د احتیاجي تهاجم يم سن ساتلینا
bale dir kha
so gotan ratne sista po kum tarikai gate singe gate zakada ya waga de roshana ya waga da wazifa da tulu ta roshana da sida singe gate singe talasakewi aw pa zaman ke zma ya bal fikram da us ba da khalak na da aksar shiz spisila de bad waziyat sara makhde aw de shaghl aw hunar lare khatar da ke gul de wazi ke khayati be kal khamaki kar bi de shakaruna izade dui ta da ga ya tashwik da دوی ته دا یو هیله ده چې تاسې خپل وخت ناکه مه براموئ ناکه وخت شیانو باندې ځان مه اخته کوئ خپل ځان خپله هم جوړوی سئ او ساتلی سئ یو هنر خدای درکړی ده هغه دی کولی سئ سات به مو هم تیر وي او د یو بل د احتیاجي محتاجي به هم نه یاست
بلې بیا دوی میرمنو سره ته وغږېدلې څنګه دې تاسو خبرې قبولې کړې کار شروع کړه
خیر یو سیدا د ډېر ښه سوال وکړې کله زما دا خبره کول البته زما د پاره سخته هم وزه که داسې مفکورو ته یو منفي افکارو سره هغه مثبت چې ټکر کېږي ډېر سخت وي ما چې کله دا کار کوي ما ورته وګورې زه هم داسې یو بې سرنوشته سیاسره یم او تاسې هم نو یاد مې کړم ټوله د یو وطن یم موږ او تاسو مجبور یو نن ورځ په بدل کې موږ نه غواړم یو بل ته احتیاج نه زما څه غلط استفاده مې کېږي په دا مجبوري کې غلط لاره هم انتخاب وسونه به تر ده ده چې یو داسې کار غواره کو چې موږ لاس هم باندې خلاصې ته یو بل ته احتیاجي محتاجي سه هم ساتل سوي او په ځمن کې حد اقل هغه نور کسانې دي خپل کورنۍ ته باید یو په نظر کې یو درنوالي ولرو ځکه موږ خپل فامیل ته ډېر به شخصیت مال میږي ډېر
کار نه یي باندې بیا دوی دا ومنل
چې باید خپل سیمې ورته کړې خیر یې سه دوی ته دا خبره وکړه ځکه د ډېر او فامیل لوی لوی فامیل و یا سړی و یا خسرګنی ډېر ستونزې سره مخ ما ورته یاد کړم راځي زم ملګری کې جمع دا کار وغه او واقعي نوم دی اوس ډېر خوشاله دي کله چې دا کار کوي یو بل ته اخ کوي په شکیمت ورته خرڅ کنه سي خرڅ پروت وي هم پروانه لري زه درته اخ کوم ډېر خوشاله خپل د خوشي او شي خصيص خپل اولادو ته خپل یو ارمانده پر کول سي دي راحت او خوشاله وي او قربداني مي وایي
bale کوم شمیر میرمنې د غلطه دیس دا تاسو ټول لاسي ګاندل کوي مثلا افغاني کالي ګاندي څو کسان دي
ولا اوس مهال درې سلور نفر یو او دغه سي بي خي ديري دي دلته شخص نه یو شی جوړ کو بیا ورته ورکو او دی بیا بل چیرې وړي سي دوی ته دغه شان مش توزیع کو بیا هغه ته توزیع کوي هغه بیا تقریبا شخصانو 500 دريات کوم شپته یا کوم هغه مطمئنه وایي نسم کو ديري دي
bale سخت نه ده کارت مثلا تاسو کې نه یو ټوټه باندې بیا یا خان ګنده نستوړې ګنده لمن ګنده خستګي نه پدې کار کې
البته فرشته جانې خستګي هم لري او کله چې موږ دغه فکر وکړو چې خستګي نه وینو موږ هم نس کولې چې مخ په وړاندې ولاړ شو خستګي سره د قدم پایل شروع کیږي زما د پاره خستګي په دا خطر نه ده بلا بل مېربنې د وسره مخامخ کیږي ما یو زما د پاره مهم دا د صحت قلب یو انسان ژوند جوړ سي یو انسان خل حقوق او پیژنې یو انسان د بد حالت سره وګرځون زما د پاره دا د افتخار خبره ده زما خلاغه گزاره بم په یو شل زر لس زر سره کلداری باندې وسته خو زما د پاره د خلک مهم دي د ټولنه مهم دي صحت یا خپل خپل حقوق و پیژنې ځکه د تدیر خپل د حقوق سبې برخه دي خپل ځانوت دي انسان په سترګو ګوري لاند سموش کښینو او دا کار کوو ځکه دا کار کول اسانه کار نه دی ډیر ستونزمن دي خو خیر په شراکت سره او په ګټه سره یو بل سره تقسیم کو بیا نو خپل تر وسه پورې کار وکړو په یو بل باندې فشار نه راولو نو خوند ځنه اخلو که څه هم سخت وي دغه لحظه موږ خپل ځان خپل خوند ورکوو
بله د ورځې مثلا څو خانه تاسو ګنده نستوره کې د لمنم پکې ده څومره کار تاسو کوي هر ورځ
دغه خو زه سه جوړوم یعنی د ورځې تیار شین ټول آماده را ته پرته وي زه د جوړې هم جوړوم درې جوړې مهاته سلورو جوړې پوری ورسېږم د لباس کوچنې سه جوړوم درې سلورو پوری ورسېږم ټول ورځ ورته ورکم
بازار څنګه ورته پیدا کوي یالته
بازار بیا د سیوی د اکثر د ودونې سکی جو خو یو کلی ده ډیر خلک دی او بیا اموش ورکو بیا د شیزو ولادي سی اوغه شوزو تاسو هغه بیا شخوا نور ولسوالي اطراف او تزینه
بله
کیلو تزینه هغه بیا د سی ورخشه وینسه بیا نو دو درې شیزو ملګری سی دغه سامان یو سیالته خرڅ کړی وي یا هم ورته یې شی بیا نو دی راسی هغه کم قیمت باندې خرڅ کړی هغه قیمت مشته تسلیم کیو
خام مواد تاسو له بازار اخلي کنه مثلا ټوټه اخلي او چورما اخلي او نور د ضرورت وړ شیان تاسو خو اکثره دغه اسناد نه لري بیا چې ګرځي د پاکستان پولیس ازار نه درکې ته چرته ځي څه کوي اسناد دي چرته وي
تاسو کار نه کړی داسې ښکارا دا ول لکه فرض مثال په کابل کې کوم کمپنیان سي یادست دي دست خو مطلقاً بند کچيري په یو شزه شک وخت ول د خو پلاس را لنو بیا هر ډول استفاده ستاسو کوي نه نو موږ دا یو کار کوو فرض مثال وو یو دوه درې جوړې ز جوړې کمیابل خورکی دغه غاړي لستون تیار کالي نه فقط هغه شن اماده کوموش بیا دا یو سپکه غوټه جوړ کې دا یو کس ته ورکو سی هغه د ځای هویت ولري یا هم د خلکو سره بلد وي یا غزا یو نور ته معلوم ده لاري لیک هغه اخته هغه کسان سی بلد نه وي او لاري لیک ورته معلوم نه وي هغه نه وز البته دا ظاهره خبره ده سی هزار وضعیت سره خو خامخا مخ کې چې کله پاکستاني یو فوج هغه اسکر درته دریج او تاته وای تاسو کې او شنخته کارت دی راکه
بله آید نراتوایا مثلا 100 روپۍ تاسو ګټل
دا کوم شانس منظور درته ولې چې دا یو جوړه شل زره کلداري هم پیدا کیږي په 13 زره کلداري هم ورته خرڅو یعنی کله چې موږ تیار کوم خرڅو سلويش هو ترسي چې بیا دا سلويش را واخلي کاغه 15 نفر وي کشپش به کله سپیدا خپل ترمنځ موږ تقسیم کو
څومره سرمایه باندې تاسو کار شروع کو مثلا تخپل 100 روپۍ درلودلې نورې خځې دې سره دی غو څو درلودلې
ما قرض واخستم ما قرض واخستل سلویر زره نو په دغه باندې مشرو کړه او د نور سیوی اغه نو بیا خپل دغه شمس اخستل په قرض به واخستل بیا بیا هغه قرض سکلو په شکه قیمت خرڅ واغه به مرتور په دغه طریقه باندې میوسه سر دی کړ
اوس د قرض بیرته خلاص کړی
قرض می یو څه خلاص کړی دی سره باندې ده
څنګه
کور مصرف هم را د غاړي ده نن د ځان ساتنه او د کور مصرف هم د په غاړه ده
یعنی هندسي تاثیر ته ویلی سي چې چیرې دې کار ته دوام ورکي کولای سي دومره څه وګټي چې خرج مصارف دي کورنۍ پوره کړي خپل پوره کړي
تر هغه وخت پورې چې ما د خارج یو لارې لیکو برابرې جو غواړم چې بس کار ته ادامه ورکم او حداقل په خلکو کې بدلون راولم وزنه هدف مې دا اوسې د شزه په یو کار باندې مصروف اوسې د نه کا فکرو د سواد نه لري د دوی د پاره داسې مستقیم یو کورس یا یو هغه خلاصول یعنی زه خپل دوی ته یو تدریس ورکوم یو ټریننګ ورته برابروم دا بیرته مقابل ما ته یو منفی هغه اخیش د دوی کوم فکر سي دا هغه په مطابق زه سره ولاړم سودی د کوم طریق سره د ژوند خوند اخیستل او خپل په ژوند پوهیدل سي
په اخر کې به دا اسکه سره ته تاسو مشوره کوي چې مسولیت ورلغاره د څنګه دوی د ژوند ستونزو ته وګور کړی او مشکلاتو ته تسلیم نسی
دا خصوصا اکثر زو سر مخ کې جام البته زو ته یادون سیس موږ او تاسو ټولنه او کوم فرهنګ سي ده دا موږ د مستقیم نسو بدلولې یعنی ډایرکټ وار نسو باندې کولې وخت نسی او په ځمن کې دا شسته یو ځنۍ هدف می دادم کچيري تاسو د تاسو ستونزو مشکلاتو سره مخ سي او تاسو ضعیف اوسې یو خو فزیکی تاسو ضعیف کیږي او روحي مو سر زپل کیږي نو به تر دا د سره ولاړ سي او خپل ځان خپل یو هله ورکی خپل د اولادو په خاطر کغواړي سي یو ښه اولاد او یو ښه ژوند مخ ته ولري نو تاسو د ستونزو په وړاندې مقاومت وکړئ او مبارزه وسره وکړئ که هر څومره ستونزمن کار وي راولاړېږي، خپل سات هم پکې تېروي او حداقل هغه خپل د ځان یو شخصیت جوړ کړي. هدف مې دا ده چې ته په یو طریقه راولاړې سو خپل د ځان یو شخصیت جوړ کړه، د ځان دپاره یو داسې هغه مشخص کړي چې حداقل هغه ستا شخصیت باندې جوړ سي او داسې هدف وټاکې.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سلامت اوسي.
خیر سي فرشتې جان.
درنګ دوستانو، په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اساسي او بشري حقوق. درندوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو د مسولینو او ژورنالستانو وخت نا وخت بندي کول، د دوی په کار باندې سانسور راوستل، څومره د خلکو مطبوعاتو ته د لاسرسي حق تر پښو لاندې کوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی حقوقدان سبحان مصبا. مصبا صاحب، په پیل کې درته وایي چې په رسنیو باندې فشار راوستل د خلکو حق ته چې دوی باید عامه پوهاوي ته لاسرسی ولري څومره یو ګواښ دی.
دی اساسي حق تر عنوان دی وګړو ته د حق ورکړی دی چې د بیان د ازادي تر عنوان دی، او یا هم اطلاعاتو یا معلوماتو ته د لاسرسی د حق تر عنوان دی. خلک با خبره شي نو میکانیزم دا ده چې رسنۍ دی کاملا آزاده وسی، او د دې تر څنګ د دې فرصت برابر کی د حکومت لخوا نه ورکړل شي، د دې د مسؤلیت لپاره فرصتونه ورکړل شي چې دوی په آزاده توګه او په شفافه او بې طرفانه توګه پرته له هیڅ ډاره دغه خدمت وړاندې کړي، ځکه دا د حکومتونو د بقا لپاره یو اصل ګڼل کېږي. او دا د افغانستان په تېرو شلو کلونو کې یو تر ټولو ستره لاسته راوړنه هغه د بیان د ازادۍ موضوع وله، چې په خواشینۍ سره د جمهوریت له نسکورېدو را په دې خوا طالبان یو څه چې په هغې کې محدودیتونه راوستل او عام وګړي د بیان د ازادۍ له حق نه محرومه کړل، هغه همدغه د ژورنالستانو ځورونه وه، د دوی نیونه وله، او د دوی په زړونو کې یو نوی ډار اچول وله چې موږ یې تر اوسه پورې هم شاهدان یو. نو زه غواړم دا ووایم چې سره له دې چې دا د دغې حکومتدارۍ د شفافیت او روڼتیا سره په ټکر کې یو اصل ده، د دې تر څنګ خلک د حکومت نه وطن ورته ورکوي، ډار یې په زړونو کې رامنځته کوي، اعتبار د حکومت پر وړاندې کموي. او دا یو ښکاره حقیقت ده چې له هغه وخته چې طالبان حاکم شوي دي، دوی ژورنالستان ځورولي دي، دوی پرته له کوم قانونه توقیف کړي دي، په خپل سر یې په صحرایي توګه یې محاکمه کړي دي، بندیان کړي دي، او دا لړۍ په خواشینۍ سره چې روانه ده. او دا هغه څه دي چې د طالبانو د شته حاکمیت په مشروعیت کې، سره له دې چې مشروعیت نور هم ستونزې لري، د خلکو نه مشروعیت نه ده راخیستی، دا نور هم د هغو نړیوالو کوم شرایط چې دي چې بیرته د رسمیت پېژندلو لپاره زمینه مساعده کېدو لپاره یو ستر خنډ واقع شوی ده، او دا به نور هم ستونزې را زیاتې کړي شته حاکمې ډلې لپاره.
بله مصبا صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې رسنۍ د حکومت د بقا لپاره یو اصل دی، او په دې وروستیو کې لیدل کېږي هغه څوک چې ځان ته خپل حکومت
حکومت وی اوس حاکم نظام چې په افغانستان دی البته طالبان دوی دغه رسنۍ نسکوروي وځي خبره ده چې دوی د سټنې دی کړي چې رسنۍ هغه نشر کړي او دوی ته نیک نوم په خبره راوړي دا به څومره نور هم دوی هغه مشروعیت هغه په ټولنه کې چې ډیر کم کسان دی دوی طرفدار دي دغه زونه به مل دوی نه لري کې دی طالبانو دا کار
پراته لشک ګوري رسنۍ خو نور کار نه کوي هغه خو هغه څه چې په ټولنه کې رامنځته کیږي په ساده او الفاظو دی خو طریقو نشین سبا اندغه سوشل میډیا ده دغه په واسطه باندې خلکو ته ورسوي او رسنۍ به طرفه دي او نیم رسنۍ که په وخت کې او نیم سنځ درلودل هغه به استثنا ګڼو اما رسنۍ په حقیقت کې د دوی د نظام د بقا لپاره ډیر زیات اساسي نقش لوبوي د خلکو له زړونو ډار لري کوي اذهان تنبیروي خلک پوه کوي له وضعیت نه نو اوس که چېرته طالبان دغه سیاست ته ادامه ورکړي یعنی په دې کې هېڅ شک نشته ده چې دا په حقیقت کې د خپل د بقا لپاره ډېر ستر خنډ دوی په خپله را جوړوي یعنی په هېڅ سر د دنیا کې پرته له هغه دیکتاتوره نظامونو رسنیو باندې محدودیت نشته که محدودیت شته هغه به د قانون په چوکاټ کې اوسي خو خبره دا ده چې د موږ په تېر نظام د جمهوریت په وخت کې هم داسې خاص محدودیت نه و په رسنیو باندې مګر له دې چې یو چا ته ضرر ورسي یا یو بیل بحث چې به قانون کې ورته جرم په نظر کې نیول شوی اوسي نو داسې محدودیت چې شی په قانون کې نشته ده اوس طالبان که دغه سیاست ته د خپل ادامه ورکوي دا په دې معنا ده چې دوی حقیقت کې نه غواړي چې بقا وکړي دوی نه غواړي چې یو استمرار د رامنځته کړي حکومت یې مخ لاړ شي موږ هم کله کله دې ته حیرانیږو چې ښه تاسو د دوی په آن چې دا قربانیان یې ورکړي دي او دا قدرت ترلاسه کړی په دې سختۍ سره او بیا په داسې مواردو کې چې هم د دې بقا لپاره اړین ده او هم د خلکو لپاره اړین دي چې له وضعیت نه باخبره شي او بېطرفه معلوماتو پر بنسټ او واقعیتونو پر بنسټ باندې نو دوی چې دغه سیاست ته ادامه ورکړې ده واقعا د خواشینۍ ځای ده او موږ هیله داره چې له دې وضعیت نه دوی بالاخره لاس واخلي او دا وضعیت تغییر راولي د خپل پالیسۍ کې تغییر راولي
بله د طالبانو په تیره دوره کې هم رسنۍ نوې یا کوي هم د ګوتو په شمار وي په دغه وخت له زیانونو نه چې تاسو څه اوریدلی دي البته تاریخ خو دا ټول لیکي څه ما اوریدلی دي څه لیکلي دي لغه وخت نه چې مثلا په د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کلیو باندو کې څومره د ښځو حق تر پښو لاندې و څومره د ماشومان حق تر پښو لاندې و چې یو لوی علت هم دا و چې خلکو ته عامه پوهاوی نه و دوی د خپلو حقوقو په اکله آگاهی نه درلودله دوی نه پوهېدل چې څه باید وکړي څه باید ونه کړي تر کوم حده پورې یو څوک حق لري په دوی باندې خپله واکمني وکړي کله هغه وخت راسو چې هغه وخت رسنۍ نه وي په کلیو باندو کې څه وضعیت و دی عامه پوهاوی د نشتون له وجې
ډېر مهرباني ګوري طالبانو تیر حکومت د 1995 تر 2000 کال پورې از په خپل په ډیرو مواردو کې ما افغانستان کې ژوند کاوه په ډیرو مواردو کې زه په خپل شاهد وم د ډیرو مسایلو هغه د محدودیت دومره زیات کړی و چې تلویزیون او د شاهد خو بالکل بند وله حتی جرم ګڼل کېده چې که چا به مثلا تلویزیون روښانه کوه خصوصا یو فلم به تفریحي فلم به وکوته یو یعنی په دې معنا چې رسنۍ هم ډېرې محدوده ولې چاپي رسنۍ تصویري رسنۍ په ټوله کې دا په داسې حال کې و چې د دوی دغه د افراطیت اړخ د حکومتدارۍ په هغه وخت کې ډېر زیات و یو خو هغه وخت کې دوی په جنګ کې وله د جنګ تر څنګه دوی په تجربې هم کمې وي او نسبت اوس نه اوس خو لږ څه ښه شوي دي خو په هغه وختو کې هغه ډېر سخت دریزه طالبان وله او دوی سره له دې چې مثلا دغه محدودیتونه چې اوس دي لکه پوهنتونونه یې وتړل مکاتب د نجونو په مخ وتړل د کار له حق نه یې محروم یې کړلې د رسنیو او د مواردو کې له دې تر څنګ نو دا په داسې حال کې و چې هلته د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بیخي زیات و د دوی د حق د نقص موارد ډیر زیات بل فزي په بدو کې ورکول کېدلی کچې ته یو قتل موضوع مطرح کېده د فزي د میراث حق تر اوسه پورې هم خلک په ډیرو ځایو کې نه ورکوي دا حق نه خو محرومي دي په هر حال خو هغه وخت کې کاملا یعنی یو سلسله شرعي احکام او د غلط تعبیر پر بنسټ هم فزي لډیرو حقوقونه محرومي وي او دوی به خبر هم نه ولي او هغه مراجع یعنی ډیره مهمه مسله په تیر نظام کې مو وسنی نظام کې ده خو تیر نظام کې چې طالبان حاکم ول ډیر زیات ول هغه دا و چې د سیاو مرجع او د سیاو قانون د خزو د حقوقو د خوندي کېدو لپاره و تبارشی و مراجعه و که پاقه وقتی شتون ندرلوده دیر ضعیف هاوی او کزی او کولی هم دیر موارد بدوی لکوست چه دخل و ازهان و بربنسط باندی و فیصله کهی فقط او ملا به ناست و مقدر چه بچی پر نظر که راتلله کولی پاقه دوره که دی خوز و لپاره و دیر طور دوره اقا وقتی مولا او وز هم تر حقی بطر خدش مقایسوی شکل با وز ممکن دیر لپاره چه رسانه یا چه شتونی ده وز خود زمانه تغییر کرشل کال وقتی شویده اما هغه وخت کې محرومیتونه بیخي ډیر ول او دا هغه وخت هم د طالبان یو غلط سیاست و ځکه خزینه د نیمې نه زیات د ټولنې برخه ده او ډیره اړینه ده چې خزینه باید له خپلو حقوقونه برخورداره اوسي او اوس هم دي نو په ټوله کې د دوی دغه تګلاره سامان شپیتو او یو فرامین شاوخوای چې دوی ورکړي دي ممکن ډیر کمې په ګټه باندې اوسي ول په تاوان یې چې دوی د اساسي حق محدودیت پکې راولي یا په کامله توګه محرومه کړي خوشنۍ سره باید ووایو چې اوس ډیر دي او په تېره کې هم دوی همدغسې فرامینو په اساس باندې دا ستونزې راوستې ولې
یو څه بل چې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسېږي د جمهوریت په وخت کې په اکثره سیمو کې دا رقم مفکورې خپرېدلې چې طالبان اوس د شل کاله مخکې طالبان نه دي طالبانو بدلون کړی ده دوی به چې دا جیل راځي حکومت ته رسېږي مکتبونه به پرانیزي ښځې به کار ته پرېږدي او رسنۍ باندې به غرض نه لري د بیان ازادي به همداسې وي لکه اوس تاسو څه فکر کوئ دغه مفکوره چا خپره کړه او ولې طالب ته یو نوه د خلکو علاقه پیدا کړه چې طالب خانۍ طالب نه ده که راسیم همدغه ازادي همدغه کار همدغه وضعیت به وي
دلته د ما په آن دوه خبرې دي یو هغه کسانو چې په قصدي توګه ځینو رسنیو ځینو هیوادونو چې په تېر مسلې کې لاس درلوده په دې په اصطلاح دسیسه کې چې دوی د حاکمه شي او له بلې خوا نه د مونږ ناپوه افغانانو هغه افغانان چې عادلانه قضاوت نه کوي او د واقعیتونو پر بنسټ باندې خپل قضاوت نه کوي نظر نه ورکوي د دوی په اړه ځکه مونږ په خوشنۍ سره باید ووایو چې په امریکې او اروپا او په دې ځایو کې هم ناست دي په داسې مواردو کې دوی توجیه ورکوي مثلا د تحصیل په هکله دوی ته توجیه ورکوي چې ګویا د طالبانو دغه تصمیم چې خزینه یې له تحصیل د تعلیم د حق نه د کار د حق نه محرومه کړي دي دوی ته توجیه ورکوي نو دا په خوشنۍ سره باید ووایو چې دا د خلکو ډیر غیر عادلانه او ظالمانه قضاوت ده دا په دې معنا چې د جمهوریت تر وخته پورې هم هغوی اکثر په خلاف وله ولې کله چې حاکم شوله یو خو خواشنۍ سره د ژبهیزو تبعیضاتو پر مورد باندې هم یو څه خلک متاثره شوي دي حقیقت خو دا ده چې خلک د ناپوهۍ له وجې یا په هر عنوان چې اوسي قضاوت یې سم نه ده ځکه چې د طالبانو دغه د حکومت تګلارې د هغو ستانداردونو چې په اوږد مهال کې د مونږ عمده ستونزې را حل کړي عدالت پلی کړي قانون حاکم کی او هغه کې د خزینه او لپاره خصوصا هغه کوم حقوقی چې دی هغه په نظر کې ونیول شي رشتو کې او په ټوله کې عدالت تامین شي په دې مسیر نه دي نو په دې کې زه ویلی شم چې په دې کې خلک ملامت دي خلکو ته لازمه ده چې واقعیتونه انعکاس کړي هغه څه چې ښه دي هغه دې ښه وایي پرته له دې چې کوم سیاسي سلیقوي او نور موارد په نظر کې ونیسي ولې هغه چې سم نه دي هغه ته باید توجیه ورنه کړل شي محدودیتونه او محرومیتونه چې د دې پالیسیانو په ترڅ کې رامنځته شوي دي دا راکم شي او خزینه باندې لږ څه رڼا راشي په دې موارد کې
مس باصب د طالبان حاکمیت د پکتلو سره د خلکو ګڼ شمیر حقونه دوی تر پښو لاندې کړی دي چې یو ممدغه د بیان ازادي ده او د مطبوعاتو باندې قیدات راوستل دي او د خبریالانو او رسنیو مسؤلینو نیول دي چې دا یو بل حق ده چې خلکو نه اخلي کړي دي په زیان باندې هغه غټ غټ ټکو کې راتوایي چې د څومره زیان لري څومره سانسور راولي او په خوا کې خلک څومره زیان کوي
زیان خو ډیر زیات زیان لري کنه دغه نن سبا د ټکنالوژي په دنیا کې چې معلومات خلکو ته معلومات ډیر زیات اړین دي خصوصا هغه په داسې یو کړکېچن حالات چې افغانان ورسره مخامخ دي او له بلې خوا نه هم طالبان چې په داسې یو ډیر حساسو شرایطو کې دي چې له یوې خوا یې نړۍ تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني له بلې خوا نه مثلا داخلي ستونزې ورته شته اقتصادي بحران سره مخامخ دي سیاسی و حقوقی و دا ټول موارد کې تر ټولو عمده زیان د عام خلکو لپاره دا ده چې دغه پوهاوی، معلوماتو ته لاسرسی، له وضعیت نه باخبرېدل، د بیان ازادي، دا د دوی اساسي حق ده. دا حق نقص کېږي، دغه په خپله یو ستر زیان ده. د دې تر څنګه طبعا د همدغو رسنیو د خبرونو پر بنسټ باندې خلک داسې مواردو ته لاسرسی پیدا کوي چې د هغوی ژوند کې ډېر سهولتونه رامنځته کېږي، هغوی د خپلو حقوقونه برخمن کېږي، هغه شرعي حقوق، هغه موضوع قوانینو کې چې حقوق ورته ورکړل شوي دي. په ټوله کې د مملکت د حکومتدارۍ په اوضاع باندې هر څوک البته د خپل په کټګوري په حساب باندې، نو دا محدودیتونه او د دې تر څنګه مثلا ډېر بدې پېښې، ډېر بد جرایم، ډېر ظلمونه چې کېږي، نو یوازینی لاره چې د محاکمو نه بغیر عدالت تامینولی شي هغه همدغه د بیان د ازادۍ پر بنسټ ده. په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان یو څوک له بندیخانې نه ډارېږي، ولې له رسنۍ ډارېږي. له دې ډارېږي چې مثلا سوشل میډیا کې په باره کې خبرې وشي، په یو تلویزیون کې، په یو رادیو کې پرې باندې پاس وشي. نو دغه ټول ضررونه بیرته خلکو ته رسیږي په دې مواردو کې، دې کې هېڅ شک نشته. ده سراسر تاوان ده د دې مسؤول خپله شته حاکمه ډله ده.
بله، که څه هم حاکم نظام خو که بار بار دوی ته د مشورې په توګه خبرې وړاندې سي یا د یو تجربې په توګه دوی ته نظر وړاندې سي، دوی اصلا غوږ نه ورته نیسي. خو بیا هم زموږ او تاسو مسؤلیت دا دی چې خپلې خبرې به کوو که دوی غوږ نیسي که نه نیسي. تاسو په وروستیو کې حاکم نظام ته څه ویل لري؟ څه رقم چارچلند وکړي چې رسنۍ پرېږدي خپل کار مخکې یوسي؟
مهمه مسله خو دا ده چې کارداشته نظام واقعا د غواړي چې د افغانانو په زړونو کې ځای ولري او تداوم رامنځته کړي، نو دوی ته لازمه ده چې ټول اساسي حقوق چې وګړي، ځکه وګړي چې دي، خلک چې دي، اصل ده د یو دولت په سطحه باندې. دوی چې ځانونو ته یو کس راجیږي، امیر المؤمنین خطاب کوي، بل چې مثلا دا ټول ځانونه مشران ګڼي، نو خو دوی خو د دوی په آن باندې خو د افغانستان د ولس مسله مطرح ده چې دوی د ولس نه هغه کوي. نو اوس دوی ته لازمه ده چې دوی داسې کړنې وکړي چې دا ولس ترې بیرته راضي شي او دا وضعیت بیرته تغییر وکړي. تیر جمهوري نظام کې د رسنیو لپاره، د دې لپاره چې په آزادانه توګه د خپل کار مخته بوزي، ډېر ښه میکانیزمونه یې په نظر کې نیولي ول. مثلا یو کمیسیون و چې د خطیو کمیسیون تر عنوان لاندې رامنځته شوی و. د دې وظیفه همدغه وله چې که چېرته رسنیو به کوم تخطي چه کوله، نو محکمو ته یې قضیه نه لیږل کېدله. د دې لپاره چې د بیان ازادي وله اساسي قانون 3 دی ورته هغه ټول هغه د حق په نامه یې پېژندلی وله مخته تلل. اوس طالبانو ته لازمه ده چې د دې لپاره که دوی غواړي چې بیان ازادي خوندي شي، د خبرنګارانو، ژورنالیستانو نیونه، ځورونه، غیر قانوني توقیف یې، یا دوی مثلا دوی ته اخطار ورکول، د دونه دوی ډډه وکړي او تر څو دوی ته فرصت برابر شي چې خلک پرې باور کړي. اوس یعنی نن سبا دا مسله تر دې حده شوې ده چې حتی رسنۍ هغه خلک چې په افغانستان کې دي نه یې راغواړي، البته نړیوالې رسنۍ نه یې راغواړي، ځکه هغه سره که یو مرکه کوي هغه بیا یعنی یو ډار رامنځته شوی ده. نو د همدې لپاره لازمه ده چې دوی ډېر انتقاد پذیره اوسي او له خلکو هم غوښتنه دا ده چې واقعیتونه ووایي، هغه څه چې واقعیت دي فقط ورته ووایي او پرته له کوم ډاره په مقابل کې راجع شي، تر څو دا وضعیت نو شته. ډله حاکمه ډله اسلامي امارت ارتش ده، دوی تګلاره د رسنیو د بیان د ازادي سره سمه نه ده او لازمه ده چې دوی په دې کې تغییر راولي که دوی غواړي چې په نړیواله سطحه باندې اعتبار زیات شي، د خلکو په زړونو کې ځای ونیسي. پرته له هغې خلک ګوښدی کېږي، خلک په تاریکۍ کې رامنځته کېږي او دا موږ تجربه کړي په 50 کلونو کې. ډېر نظامونه ول چې ډېر کوششونه یې وکړل رسنۍ یې بندې کړي، محدودیتونه یې راوستل، اما نتیجه یې ور نه کړله، بقایې ډېره کمه وله. اول خو دوی په خپله په 13-15 کلونو کې یو عمده دلیل چې حاکمیت یې له لاسه ورکړ همدغه و چې دوی ګونګ روان ول، دوی شفافیت نه و، رسنۍ نه وي، مثلا قانونیت خواته نه و. او اوس هم یعنی دوی باید دوی ته متوجه اوسي چې افغانستان کې دا رژیمونه چې تغییر شوي دي، یو علت همدا ده چې دی استبداد و ظلم نه کار اخیسته او دغه په خپل ظلم د چې مثلا عام وګړي یا اساسي حق ته ورته محدودیت راولي، مثلا اساسي قانون جوړ نکی او د خلکو اراده ته احترام درناوی ونه کی، او د دې تر څنګه دی خپل تګلاره باندې باندې رقم مخته. یعنی دا په ټوله کې سم نه ده. د لپاره باید یو میکانیزم البته د افغانستان د خلکو د هغه ظرفیت پر بنسټ باندې، د ضرورت پر بنسټ باندې وګوري، یو تحقیق پر بنسټ باندې داسې یو نسخه چې هغه بیرته د افغانان وکړی شي، مثلا سیال شي، له نورو هیوادونو سره په خپله داخلي ستونزې حل شي، متوازن انکشاف رامنځته شي، په هر څانګه کې پرمختګ وشي. دغسې یو میکانیزم د کار وکړي، او په دې کې پرته له شکه یو اصلي موضوع همدغه د بیان د ازادۍ موضوع ده چې دوی باید ډېر جدي ورته توجه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنۍ ارزونه چې زه په خپله یې لرم د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې سمه نه ده. موږ شاهدان ولو چې ډېر ژورنالیستان دوی پرته له دې چې کوم جرم یې کړی اوسي، په میاشتو میاشتو یې بندیان کړل، او دا لړۍ تر اوسه پورې هم دوام لري. له دې نه باید ډډه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
له تاسو نه مننه. سلامت
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست. الله ممال او ملګری.